السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه زه رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ شوی دی. په ولسي جرګه کې د فرا استازي وایي که چېرته د فرا امنیت ته جدي او عاجل پام ونه شي نو کیدای شي دا ولایت د کندوز په برخلیک اخته شي. د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د هلمند په بغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشي کړی سوي دي. د جمهور ریاست چارو د انسجام مرستیال وایي ډیر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 85 تنه افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له قیده خوشي سوي دي. دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې دغه افغان سرتیري د طالبانو په دوو جلا جلا زندانونو کې ساتل کېدل. اعلامیا زیاتوي د دغو بندیانو 80 تنه کندهار ته انتقال سوي دي او پاتې نور به وروسته انتقال سي. تر دې وړاندې په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه عملیات روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډ پوله لري رهبری کیږي. شغل قیمتي طالبانو ته دا وشت تلفات پاړه وویل
د دوش پکیږي بغران ولسوالی زمون سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړی دي. نن تاریخ پوری وڅل وخت نه پره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندین ولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. انا ټول او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبری کیږي د روزګار نه.
د شغل قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشي مواد او وسلو شل زیرمې له منځه وړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تېرو 1400 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده. په ولسي جرګه کې د فرا ولایت استازي او دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای سوي دي او که یې وضعیت ته پام ونه سي نو د کندوز له برخلیک سره به مخامخ سي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې لامل سوي چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې سي. د فرا سیمه ییز چارواکي اندېښنه لري چې له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د فرا مرکز ته په نږدې سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. دفاع وزارت د دغو فعالیتونو د ډېرې دو دلیل هغه وسلو ته لاسرسی شي چې د ډیورنډ کرښې اخوا د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړل سوي دي. خو د دفاع وزارت چارواکي زیاتوي چې د فرا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات روان دي. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس شوی او نور د بحث وړ نه دی. شغلی چخنصوري وایي
چیز تغییر نامه خورم قانون توشیح شده با اساس
پروسس دی وی هیڅ شی نه بدلیږي. قانون توشیح سوی د هیوا د اساسي قانون پر اساس پروسس او بشپړ سوی دی او د افغانستان سنا مجلس او ولسی جرګه رائے ورکړی چې نور د بحث وړ نه دی. تر دې وړاندې د ولسی جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک او ولسمشر ته د لیږلو لپاره چمتو کړ چې پکې ویل سوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلط کمیسیون له لوري تایید سوی باید تطبیق نسی. په دې لیک راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمي مادې سره په ټکر کې ده. په ولسی جرګې کې د دې قانون منتقدین وایي چې دغه قانون تایید ټولنیز حساسیتونه راپورته کولای شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ټاپی پروژې د افتتاح په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید. د هرات والیوان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویل چې رشید مرادوف د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره د ټاپی پروژې پر پرانستلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. شغلی فرحت ویل چې په شاوخوا یوه میاشت کې به په هرات ولایت کې د ټاپی پروژه افتتاح شي. دی وایي د دې پروژې د پرانستلو لپاره به د هرات په شمال کې یو کوچنی هوایي ډګر چمتو او هم به د مولانا جلال الدین بلخي سالون چې د وزره کسانو ظرفیت لري په اسري ډول بیا ورخول سي. زموږ غله ازادي راډیو ری د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان وای د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل سوی دی او د عملیات به د تاثیر منبیچ شرطه هم وغځیږي. ولسمشر اردوغان د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته نن په وینا کې دا واضح نه کړی چې په دې عملیاتو کې آیا ترکی سرتیری له پولې اوښتي که څنګه. د ورځې په سر کې د ترکیه پوځ ویلي و چې د سوریه په افرین سیمه کې متقبل فایر کړی دی. د ترکیه پوځ نن په اعلامیه کې ویلي چې د دوو ورځنیو مزاحمتونو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمه کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ور کړی. ویل کېږي دا کمپ د کورت ملیشو وای پی جي لخوا کنټرولیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کانګرس کې دیموکراتان د حکومتي چارو د بندیدو په برخه کې مسول وبلل. دغه چارې سرلننه وروسته لاغه پټه په ودرېدلې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د یوې موقتي بودیجې پر سر یوې موافقې ته ونه رسېدل. ولسمشر ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دیموکراتان د خپل هیواد د پوځ او هم د خطرناکو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب پر ځای د غیر قانوني کډوالو په اړه ډېر اندېښمن دي. ولسمشر ټرمپ زیاتوي دیموکراتانو په اسانۍ سره کولای سو چې یوې موافقې ته ورسېږي، خو هغوی د سی چارو پټ په درېدو پریکړه وکړه. د خبرونو پای.
لفری با ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. د افغان حکومت اجرائی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت پړه او د توریزم پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت له دریځ ملاتړ سرګند کړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای کچیرته د فرا امنیت ته جدي او عاجله پاملرنه ونه شینو کېده شي دا ولایت د کندوز په سرنوشت اخته شي. خو پاینې حل کې بیا دفاع وزارت وی پټولو نه امن سیمو کې عملیات وکړي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونه کې تهدیدات روانه ده اجرا کوي.
جمهور ریاست وای د بلخ په سیمه ایزه اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پرانا کې به حل شي. د خبرونه په جریان کې اروپا ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرائی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د تروریسم پر وړاندې پروانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ وشو. د اجرائی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل له دې غونډې پاکستان ته هم څرګند پیغام ورکړل شو او دا وخت په پاکستان لازم فشارونه راوړل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د امنیت شورا ورستۍ غونډه هیله بخون کې بلل خوای چې د دې غونډې پریکړې باید عملی شي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت اجرائی ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسې غونډه کې لټمه سره سم بحث شوی او دوی هرکلی کوي. د اجرائی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په دې ځانګړي غونډه کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ایزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
د وی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشان د تروریسم پر لمنځوړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنم.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د خبره د تروریسانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریسانو سره د مبارزه د څرنګوالي پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوی دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت ته مخودلې و چې دا شورا د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس د دفتر د ستراتیژیکو او عام اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري هم د شنبې پورز په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه ښیي چې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په اړه ښه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د د تیر ورځې لغونډې ښکاری چې په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو ترمنځ ممکن د ځینو نورو هیوادونو په اړه اختلافات وي، خو د افغانستان د سولې، اقتصادي پرمختګ، امنیت او د وصل د نقطې په حیث د دغه هیواد په اهمیت هیڅ اختلاف نشته. ښاغلی چخنسوري وایي نړیواله ټولنه ډاډمنه شوې چې افغانستان د تقابل نه بلکې د تعامل ټکی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تیره ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلی کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تروریستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریسته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري.
دی وایي
موږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه وروسته لاغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
افغان حکومت او ولسی جرګه د افغانستان پر د امنیت د شورا د پرونی غونډې له امله خوشبینی څرګندوي او وایي چې د دې غونډې پریکړه باید عملی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وای د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او که وضعیت ته پام ونشینو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤولانو ترمنځ نه هم غږي. د دې لامل شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې سیمې ته رسېدلي دي او دا مهال د فرا په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. جزئیات د محمد واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
په فرا ولایت کې د نامنې او زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فرا ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداري ورکوي که د فرا امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فرا په ناوړه وضعیت کې ده، که ورته جدي پام ونه شي طالبانو د فرا ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی، د کندوز په څیر به سقوط وکړي. هره ورځ سلګونه کسان له منځه ځي، که چیرې دغه ښار سقوط وکړي د کندوز په سربه ناورین رامنځته شي. په ورته وخت کې د فرا د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیری د شنبې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې یې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هیواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولی ویان ناصر مهری وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړ لخوا دوی ته ورکول کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې خطوګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کو سی افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي، لازم متجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي. ښاغلی اخونزاده وایي که یاد ستونزو ته پاملرنه ونه شي او عملیتونه شدت پیدا نه کړي، نو د فراه ولایت په ګډون یو شمېر نور ولایتونه د لا زیاتو ګواښونو او حتی د سقوط له خطر سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د فراه استازي په ولسي جرګه کې او دغه راز د ولایت د ولایتي شورا غړي اندېښنه ښیي چې که د فراه ولایت د امنیت لپاره جدي او عاجل اقدامات ونه شي نو کېدای شي چې دا ولایت د کندوز په سرنوشت یا برخلیک اخته شي. بل لور ته د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د اروزګان په گاوند هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دو شپو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دوی په خبره لسګونه طالبان وژل شوي او د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې هم له منځه تللي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 23 تنه وسله وال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولي دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان یې کندهار ولایت ته انتقال کړي دي.
د دوه شپې کېږي بغران ولسوالۍ زموږ د ولایت سره همسرحده ولسوالۍ ده. زموږ سپیشل فورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندي نیولي دي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کېږي د روزګار نه.
ښاغلی قیمتي د خپلو خبرو په بېله برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانې او د وسلو شل زیرمې هم له منځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخدره وي او هم د سلاو مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د له منځه وړلو خبر پر داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي و چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري له تېرو 16 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دي کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې ایز بریدونه په شاتون بولي دي. د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپر او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان مړه شوي او 8 تنه یې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال 2 تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون 11 تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د بلخ سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده چې د اساسي قانون پر وړاندې کې بحل شي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. بلخو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنوي د اساسي قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی ګوخه او پر ځای بل والی مقرر کړي. په دې اړه تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې د بدلون لپاره له مقابلوري د تمکیږي چې د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د ستراتیژیکو او اماډي کومرستیال محمد هارون شخنسوري د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بلخ په اداره کې بدلون یو کوچنی اداري موضوع ده چې د اساسي قانون پورې نه کې به حل سي.
موضوع تغییر د اداري مالی بلخ
هغه وای د بلخ په سیمه ایز اداره کې بدلون یو اداري او کوچنی موضوع ده. حل کیږي ستونزه نسته. هر هغه څه چې د افغانستان د خلکو په ګټه د اساسي قانون د تطبیق او د واک او بدلون د بنسټ کېدو لپاره دي حکومت پرې کار کړی. پروسه تطبیقیږي هغه شان چې د افغانستان خلک یې غواړي او اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. لیبی میاشت زیات وخت کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله. محمد اشرف غنی د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والی ټاکلی چې تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. ښاغلی نور خپل استعفا منتفی او له جمعیت اسلامي ګوند سره په هوکړه مشروطه ګڼلې ده. ویلي دي چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې سي. بلخو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای د اساسي قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې یو والی لري او پر ځای بل کس وټاکي. د دغه ټولنې مشر اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور یو مستفی والی دی او چارې باید نوی ټاکل سوي والی انجینر داود ته وسپاري.
د اساسي قانون د 13 مادې لمخې ټولو دولتي مقاماتو تعین او تقرر او د استعفا منل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې راځي. اوس جمهور رئیس د عطا محمد نور استعفا ومنله به صلاحیت و او جمهور رئیس انجینر محمد داود د بلخ د والی په توګه باندې تعین کړ دا صلاحیت دی. نو اساسي قانون د ده حکم له مخې نه عطا محمد نور یو مستعفي والی دی. هغه باید د ولایت چارې انجینر محمد داود ته وسپاري او دا حکم باید تعمیل سي تطبیق سي.
ښاغلی هوټمن زیاتوي د اساسي قانون له مخې د افغانستان ټولې سیمه ایزې ادارې د مرکزي ادارې تابع دي او مکلف دي چې د مرکزي ادارې امرونه او ومني. د نوموړي په خبره هر څوک چې په دې برخه کې موانع او خنډونه رامنځته کوي له اساسي قانون نه سرغړونه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي نور یا د جمعیت ګوند نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. د جمهوري ریاست له تازه څرګندونو وړاندې ښاغلي نور ټینګار کړی و چې د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته سوی چې لمخې څوک د دې د لری کېدو صلاحیت نه لري.
تاسې زمونږ حق له ازادي راډیو او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه د پاکستاني استخبارات لوري د ازادي راډیو د مشال د څنګې د دفتر تړل کېدل غندي. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو مخې له ازي اصلاح او باصلاحیته محکمې د حکم پرته هیڅ دولتي استخباراتي ارګان حق نه لري چې د با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس ضیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د غټو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغو ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کړي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلې دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څنګ د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورن کړه. په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای د بیان د ازادي د نړیوال اصول له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې لکه مواجه دلیل پرته دی د رسنۍ دفتر او وټړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلی سیمو کې د ډیورن د کرخي دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خبرونه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم
تروریزم یو نوې ډول بولی. د دغه حضرت وین صابر مومن ازادي رادیو ته ویل پاکستان د خپل سیاسي اهداف لپاره دغه کار کړی.
د دې رادیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د تروریزم یو نوې شکل ګڼي، دا یو تروریستي فعالیت بولی او د خپل سیاسي اهداف لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو گزار ګڼي او دغه عمل غن.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاوي د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات لنګدې ساري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. امریکایي چارواکي وي د اروپایي متحدانو سره د ټیلرسن په لیدنو کې به د ایران په اړه خبرې ترې د اجنډا په سر کوي. اجمل ان پی رپورټ لري.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د پردې تر شا هم د اوس له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. دا تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو، لمخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې پرې نړیواله ټولنه بندیزونه لري کوي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران د څو نورو میاشتو لپاره د امریکا د بندیزونو لرې کول تمدیدوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که په دې تړون کې هغه څه چې نوموړي ورانوونکي نیمګړتیاوې وبللې په څو میاشتو کې سمې نه شي، نو د امریکا متحده ایالات به له دې تړون څخه وباسي. ټرمپ ویلي د امریکا له کانګرس او اروپایي متحدانو سره به د ایران سره په شوي تړون کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته ویلي ایران به له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن د لیدنو کتنو په سر کې وي. نوموړي ویلي تاسو پوهیږئ چې موږ په هغه هڅو کې چې په دې تړون کې شته نیمګړتیاوې لرې کړو، په ځانګړې توګه برتانیا او فرانسې سره همغږۍ ته ارزښت ورکوو او همدارنګه غواړو چې له اروپایي متحدانو سره په دې اړه چې څنګه په سیمه کې د ایران د ناوړه نفوذ مخه ونیسو نږدې همکاري رامنځته کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي زیاته کړې ده چې د اروپایي متحدانو سره د ریکس ټیلرسن په لیدنو کې به دا مسلې د خبرو اترو په سر کې. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی که چیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره د اتومي تړون څخه ووځي نو دا تړون به له منځه ولاړ شي. لاوروف د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل که د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون څخه یو هیواد ووځي دا تړون نه عملي کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د دې سفر په ترڅ کې لندن، پاریس، وارسا او داوس ښارونو ته ورشي. امریکایي چارواکي وایي په وارسا کې به ټیلرسن په پولینډ کې د امریکایي سرتیرو په حضور خبرې وکړي. پولینډ کې وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزما لاندې کړه، د امریکا او ناټو د نورو متحدانو زرګونه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تیرونه د متحده ایالاتو په میشیګن ایالت کې یو آسماني ډبره یا شهاب لګیدلې ده. د دې په خیدو جزئیاتو لپاره له اسمت سروانه ورو.
د تیرونه د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په میشیګن ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولویده او ټکانی د دوه ریختر زلزلې پانداسو. د سپیس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر یو متر او دوه اتیا سانتي متره و او پر مځکه د لګیدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 15,000 کیلومتر و. د دې ډبرې له رالویدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویټ په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لویدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوری ایالتونو او دغه راز د کاناډا د اونتاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا او منځنۍ صپا 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com هم زمون خبرونه په مستقیم ډول باورئ.